السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د جنوري 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات تاسو ته معلومات درکو، ځین نور رپورټونه هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکاري ملیحا میرزادنا خبرونه.
السلام علیکم، ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پنجاب اسمبلی سپیکر وای پرویز الهی له اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کولو کې کامیاب شوی دی. د خیبر پختونخوا سوداګری خونې غړي وای نامعلومه کسان ترې په ټلیفون د فلنګ غوښتنې کوي، او په کابل کې د بارنو چارو وزارت مخې ته پرونی 14 کې 15 کسان وژل شوي دي. تفصیل: د پنجاب اسمبلی سپیکر وای چې پرویز الهی له اسمبلی نه د باور یو سل شپږ اتیا رایو په ترلاسه کولو سره کامیاب شوې. د اسمبلی سپیکر سبتین خان د شپې 12 بجې د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره پر پرویز الهی د اعتماد رایو ترلاسه کولو غونډې وروسته دغه اعلان وکړ. تر دې وړاندې د باور رایو په اړه غونډه د جنوري په 11 ماښام 15 بجې پیل شوه، خو د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ ناندرې وروسته د اعتماد رایو په اړه قرارداد وړاندې نه شو. وروسته د شپې 12 بجې په نوي ایجنډې سره د ووټونو په اړه کاروایۍ ته دوام ورکړل شو، چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ اپوزیشن ترې بایکاټ وکړ. تر اعلان وروسته د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په لاهور کې رسنو ته ویل چې دا کاروایی د قواعدو او آئین خلاف ده او دوی به په عدالت کې چیلنجوي. په پنجاب اسمبلی کې وړاندې مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند د وزیر اعلی پرویز الهی خلاف د عدم اعتماد تحریکونه جمع کړي وو. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې غړي وایي چې نامعلومه کسان د صوبې له سوداګرو څخه په ټلیفون د کلنګ مطالبه کوي. د سوداګرۍ خونې مشر اسحاق خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د 2021 په اګست کې د پاکستان د آمدن د چارو وفاقي ادارې نه د 12 لکو خواوشا پاکستانیانو د اساسو په اړه معلومات غلا شوي، چې وروسته دا مسله نوره زیاته شوه.
پولیس خو چې موږ سره خپل خو تعاون کوي، مخامخ خو په دې وجه خلک ناراضي چې هغې تا نه غواړي. مثال د یو ځین هم ځان خلاص کړو نو بل ځای ته واوړو، ځکه ان رپورټډ ځي دا کیسونه.
خو اف بی آر دا تور رد کړی چې ګواکې د دوی معلومات غلو پټ کړي او په انټرنیټ یې خپاره کړي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې په صوبه کې د کلنګ اخستنې پیښو د کمیدو خبره وکړه، او وی ویل چې پولیسو د باج اخستونکو خلاف کاروایانه کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف نن د متحده عرب اماراتو په دوه ورځنۍ دوره ورزي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت او سرکاري ریډیو له معلوماتو سره سم، وزیر اعظم د متحده عرب اماراتو ولسمشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان په بلنه ورزي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د وزیر اعظم سره یو لوړپوړی پلاوی هم سفر کوي چې پکې د وفاقي کابینې لوړپوړي غړي شامل دي. د تیر کال په اپریل کې د وزیر اعظم واک تر سنبالولو وروسته متحده عرب اماراتو ته د شهباز شریف دریم سفر دی. ټاکل شوی چې د خپل رسمي سفر پر مهال وزیر اعظم د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره وویني، او د تجارت، اقتصاد، سرمایه کاری تعلقاتو ته د ودې ورکولو په ګډون په اماراتو کې د پاکستاني او کارګرانو ته د زیاتو موقعو پیدا کولو باندې ورسره وغږیږي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په هیواد کې د غنمو کافی ذخیره شته، او هیچا ته به د غیر قانوني ګټې لپاره د غنمو مصنوعي کمی د پیدا کولو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای نوموړي دغه سرګندونې په هیواد کې د غنمو او اوړو د مصنوعي کمښت او د ذخیره اندوزي کونکو په اړه د یوې اعلی پایغونډې مشري پر مهال کړي. وزیر اعظم پرون په غونډه کې صوبو ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو او په پاکستان کې د غلې زیرمه کولو سرکاري ادارې پاسکو ذخیرو څخه د اوړو ملونو ته په وخت غنمو رسول یقیني کړي. شهباز شریف ویل چې اړوندا وفاقي او صوبایي ادارې دي د اوړو او غنمو ذخیره کونکو پر ضد سخت کامونه واخلي. د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزارت ویان عبدالنافیس ټکور وای په کابل کې د بهرنو چارو وزارت ودانه ته مخامخ شوی پرونی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل دي. نو موري بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې برید به هدف او بوزدلانه عمل وبللو. بل خو رويټرز خبري اژانس اطلاعات او فرهنګ وزارت او چارواکي استاد فریدون لخلي ویلي چې په حمله کې شل کسان وژل شوی دي. د پیښې سرنګوال اعلان نه معلوم خو افغان اسلامي اژانس د وزارت او کارکونکو لخلي ویلي چې دا یو ځانمرګي برید وو. د حمله مسؤلیت داعش وسلواله ډلې منلې. په عین حال کې د اسلامي همکاري او سازمان عمومي سیکرټریټ د افغانستان بارنو چار وزارت بهر پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې. اخوا پاکستان هم د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد حکومت د وژل شوو کسانو له کورنو سره په غم کې شریک دي. د یوکرین پوځ ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روس د واګنر ډلې هغه اداوې ناسمې دي چې ګواکې روسي ځواکونو د سولیدار ختیځ خارګوټی نیولی او هلته جګړه روانه ده. زیلنسکی پرون په یو ویډیو وینا کې ویل تر هغه ریاست او پروپاګاندا کوونکي کوشش کوي داسې وښایي چې زموږ د سولیدار خار یوه برخه دوی نیولې ده، خو د نوموړي په خبره جګړه لا هم دوام لري. د یوکرین د مسلح ځواکونو مشر هم په یو جدا بیان کې ویلي چې جګړه دوام لري. په بیان کې ویل شوي چې د نسټول سیمه تر خپل ولکې لاندې راوستو لپاره د روس پوځ هڅه کوي چې په نږدې سیمه باخموت باندې برید وکړي او سولیدار ته د سامانونو د رسد لارې وتړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده ناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پنجاب اسمبلی سپیکر اعلان کړی چې پرویز الهی له اسمبلی نه د باور یو سل شپږ اتیا رایو ترلاسه کولو کې کامیاب شوی. د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز غړي وایي بتخورو ته د پېښور د کاروباریانو د اساسو په اړه د معلوماتو لاسته په ورتللو تاجران او صنعتکاران اندېښمن شوي دي.
زمونږ ډاټا لیک شوی ده او ایکسٹرکشنز چې د ډیټا رسیدلې ده او د هغې کالز کې لګیا دي، هغې ته دا پته ده چې د دې اکاونټ کې څومره پیسې دي، د څومره پراپرټي ده، بچی کوم ځای کې سبق کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د وړو د کمی مخنیوي په خاطر د صوبې ضلعو ته د وړو کوټه زیاته کړې، خو سرکاري وړو ته په انتظار زنانه وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. او د خیبر تیرا راجګال ته تیر کال ورستان شوی کډوال وایي چې حکومت ورته د ژوند بنیادی سہولتونه ورکړي.
هم میاشتې وشوې چې موږ سره حکومت هېڅ څه پوه شي هیلپ ونه کړو. حکومت ته په دا کور دی چې په دای لوکا باندې نظر وچایي. زموږ سکولونه نشته، زموږ هسپتالونه نشته، زموږ ماشومان لندې ګرځي.
له مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهی تیره شپه د پنجاب له اسمبلی نه د اعتماد پر رایو ترلاسه کولو کې بریا حاصله کړې ده، خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ د دغه صوبې د حزب اختلاف ګوندونو بیګانی مشوره بلل شوې ده. اجلاس او د اعتماد د ووټونو اخیستلو عمل غیر آئینی بللی دی. ویلي دي چې خلاف به یې عدالت ته ورځي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله تیره شپه په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې ادا وکړه چې پرویز الهی د خپلو غړو سره ژمنه کړې ده چې د پنجاب اسمبلی به نه ماتوي. په پنجاب کې د روان سیاسي صورتحال په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د پنجاب د اسمبلی سپیکر سپتین خان ویلی دی چې د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د اسمبلی نه د اعتماد پر رایو ترلاسه کولو کې بریا ترلاسه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د پنجاب د اسمبلی د اجلاس پر مهال د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ تاو تریخوالی او شور زوږ رامخته شو، او د ورځې د اجلاس پر مهال په اسمبلی کې د وزیر اعلی پرویز الهی لپاره د اعتماد د رایو اغیستلو قرارداد وړاندې نه کړی شو. خو بیا د شپې 12:30 بجې چې بیا د اسمبلی غونډه پیل شوه، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ د حزب اختلاف ګوندونو د اجلاس غیر عیني وبللو او د اسمبلی د غونډې نه بایکاټ وکړو. خو د اسمبلی سپیکر سپتین خان د اعتماد د رایو اغیستلو په قرارداد کاروایۍ ته دوام ورکړو او د اعتماد د رایو د شمیرلو وروستو یې رولینګ ورکړو چې پرویز الهي په 168 رایو ترلاسه کولو سره د اعتماد په ووټونو ترلاسه کولو کې بریا ترلاسه کړه. د پنجاب په اسمبلی کې د صوبې د اعلی وزیر پرویز الهي لخوا د اعتماد د رای واغیستلو وروستو د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د اسمبلی دا کاروایی هغوی نه مني او دا معامله به په عدالت کې چیلنج کوي. رانا ثناءالله وویل چې د پنجاب د اسمبلی سپیکر سپتین خان د جنورۍ د 11 نیټې د اجلاس په اړه ویلي وو چې د اسمبلی په غونډه کې به نن د اعتماد رای نه اخیستل کیږي، خو بیا د شپې 12 بجو وروستو یې د اسمبلی د اجلاس نوی ایجنډا جاری کړه. رانا ثناءالله وویل چې یو خواته پرویز الهي د اسمبلی ځینو ممبرانو ته دا یقین دهانی ورکړی ده چې د پنجاب اسمبلی به نه تحلیل کوي، خو بلې خواته عمران خان غواړي چې اسمبلی دې ماته شي.
جی ہماری اطلاع یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے حلف دیا ہے اپنے ممبرز کو کہ اسمبلی جو ہے وہ نہیں توڑی جائے گی.
زمونږ د معلوماتو تر مخه چودھری پرویز الہی خپلو ممبرانو ته د اسمبلی نه ماتولو حلف ورکړی دی. دا هغه سره د 12-13 غړو د اسمبلیانو په ماتولو اختلاف وو او په دې کې هیڅ سیاسي انجینرینګ یا اغیستل خرڅول نه وو، نو هغه ویلی دا حلف ورکړی چې اسمبلی به نه ماتوي. اوس ګورو چې د پرویز الهي حلف به کامیابیږي یا د عمران خان بیانیه به بریا مومي. په پنجاب کې د روان سیاسي صورتحال په اړه مې د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه چې آیا اوس به د عمران خان د اعلان سره سم د پنجاب او پښتونخوا د صوبایي اسمبلیانو د ماتولو لپاره لاره هواره شي او کنه. نو په ځواب کې هغه وویل،
زما خو خپل خیال دا دی چې دا خو یو مله جوله هوا غوندې لوبه ده، داسې یو لوبه ده چې به په خپله ټول پکې شریک دي او غواړي دا چې د ملک کې دا نظام کم روان دی دا دغه رنګ جاري وساتلی شي، اسمبلی دې ماتې نه شي، خبره دې نوي انتخاباتو ته لاړه نه شي. زما خپل خیال خدای چې دې طرف ته ټوله خبره روانه ده.
یاد دې وي چې د پنجاب گورنر 13 د دسمبر په 16 نیټه د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهي ته د اسمبلی نه د اعتماد د رایې واغیستلو امر ورکړی وو او د پنجاب په اسمبلی کې مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند د وزیر اعلی پرویز الهي په ضد د عدم اعتماد تحریکونه هم جمع کړي وو او هغه وخت د اعتماد د رایو نه اغیستلو په وجه د پنجاب گورنر د هغه صوبې وزیر اعلی پرویز الهي د خپلې عهدې نه د لری کولو امر جاری کړی وو، خو بیا لاهور های کورټ پرویز الهي په خپله څوکۍ بیا بحال کړی وو او په لاهور های کورټ کې په دغه معامله باندې به نن هم اورېدنه کیږي. د دغې معاملې حتمی فیصله لا تر دې دمه نه ده شوې، خو تېره ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال پواد چودری ویلی دی چې د عدالت نه د دې معاملې د حل کېدلو وروستو به دوی د پنجاب او پښتونخوا د صوبایي اسمبلیانو د تحلیل کولو کاروایۍ باندې عمل کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونې اوس نشي اورېدلې. که زموږ خبرونې اورېدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلی شئ. 12,110، 14,580 او 15,115 کلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110، 15,115 او 15,880 کلو هرتز.
ا
اوریدونکو په پیښور کې د سوداګرۍ خونې سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر اساق خان وای د دې خار کاروباري خلک د باج یا کلنګ لپاره له ټلیفونونو نه تنګ راغلي او د خپل امنیت لپاره سخت اندېښمن دي. نوموړی له حکومت غواړي چې دې مسلې ته پام وکړي شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د کارګرانو کلتوري چارو وزیر شوکت یوسفزی وای په صوبه کې د باج اخیستنې پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا کمې شوې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د خپل تربیه یافته پولیسو په مرسته د صوبې د هر یو وګړي د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دی. ځینې شنون کې وایي د بدخورۍ په پیښو کې د وسوالو طالبانو ترڅنګ د ځینو کورنیو او بهرنیو عناصرو لاس هم دی. نور تفصیل له هارون باچان اورو.
د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر اسحاق خان د جنوري پر 11مه مشال ریډیو ته وویل د صوبې په تیره د پیښور کاروباریان په ورستیو کې د باج یا کلنګ لپاره د نامعلومو کسانو د ټلیفونونو مسلې زخته پریشانه کړې دي. د نوموړي په خبره کې هم د سیمې کاروباریان له 2001 زیږدیز کال راهیسې له دې ستونزې سره مخامخ دي، خو د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې د پاکستان د ګټو یا آمدن چارو له وفاقي ادارې اف بی آر څخه د شاوخوا 200,000 پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو ترغلا کېدو او پر انټرنیټ د هغو تر خپرېدو وروسته دا مسله نوره هم سنگینه شوې.
موږ د خپل کمیونټي صرف اواز اوچت کړی دی چې کوم اختیار مند دی دا د غی کار دی چې دا تحقیقاتو کې د 2007-2008 په دې سره لګیا یو. نو دا شی ریپیټ کیږي او مطلب هر سړی ته خپل پریشانی خوې کنه. پولیس خو چې موږ سره خپل خو تعاون کوي او دا صرف زموږ نه دی، دا خبر ټولنو والا دي، نور کاروباریان هم دي ټولو ته. خو مخامخ خو په دې وجه خلک ناراضي چې هغې تا نه غواړي. مثال دغه یو ځین هم ځان خلاص کړو نو بل ځای ته واوړو، بل ګروپ واوړو، ځکه ان ریپورټډ دي دا کیسونه.
د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر اسحاق خان د جنوري پر 15مه هم په پیښور کې په یو خبري غونډه کې د 2021 زیږدیز د اگست پر 14مه د اف بی آر پر ډیټا د انټرنیټي غلو یا هیکرانو د حملې او په نتیجه کې د لکونه پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو د غلا کېدو موضوع پورته کړې و. خو د جنوري پر 9مه د آج نیوز په نوم یو پاکستاني رسنۍ پر خپل پاڼه د اف بی آر په حواله یو خبر خپور کړ چې پکې د اسحاق خان دا تور رد شوی چې ګواکې انټرنیټي غلو د اف بی آر له ډاټا مهم معلومات پټ او وروسته پر انټرنیټ خپاره کړي دي. بلخوا یوې بلې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د 2021 زیږدیز د اگست پر 15مه د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي په حواله چې نوم یې نو خول شوی لیکلي وو چې انټرنیټي غلو د اف بی آر ډاټا پټه کړې ده. د چارواکي هغه پیښه د یو قومي بحران په توګه یاده کړې وه. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یو غړي فیض محمد خان مشال ریډیو ته وویل بتخرو ته د پیښور د کاروباریانو او صنعتکارانو د شتمنیو په اړه د معلوماتو لاسو ته ورتلو دوی اړ کړي چې د ملک نورو برخو ته پکړه کولو جدي غور وکړي.
زمون ډاټا لیک شوی دا او ایکسټرشن چې د ډیټا رسیدلې دا او دا غي کالز کې لګیا دي او ایت ادا پتا دا چې د دې اکاؤنٹ کې څومره پیسې دي، چې څومره پراپرټي دا بچي کم دي، کله څه کوئی نه غي او جا خلکو سټیج یې دلې دي، دا چې خلک شاید هغه کور مخامخ هغه کریکر سم غرزول دي. پولیس یې سم دي کې تاون مون سره نه کوي، مونږ اسټ ټکی کړی دي څنګه لیک شو پکارتا چې حکومت دې باندې عمل جوړ کړي او زمونږ ته تحفظ وکړي. کني نو بیا
د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز د مشر په خبره د دوی د کاروباري غړو شمیر د مهال شاوخوا 15,000 دی. بل بل 13 دسمبر میاشت په پیښور کې د انصاف ټریډرز وینګ په نوم د تحریک انصاف پلویانو سوداګرو د دې ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لیږلي یو خط کې د صوبې په تیره د پیښور سوداګرو ته د بتخورو د ټلیفونونو مسله په ګوته کړې وه. خود خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د جنوري پر 11مه مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې د کلنګ غستنې پیښې د پخوا په پرتله خورا کمې شوې دي. نو موري زیاته کړه د صوبې پولیس هم د مخکې په پرتله زیات تربیت یافته او د کلنګ غستونکو پر ضد موثره اقداماتو ته چمتو دي.
دا ایشو سیدی د خو مخکې ډیر زیاتو اوس خو کې چرته یو نیم داسې وی نو مونږ خو الریډي د تویرې شي د تاسو کوم نمبر نه تاسو ترې راځي، کوم سورس نه تاسو ترې راځي، دا پولیس سره شیر کوي، لاندې نه حال افسران سره شیر کوي. اوس پولیس ډېر زیات تربیت یافته، هغه ته باقاعده ټریننګ، د هغه د شتګردۍ حوالې سره ټیک ټاک، هغه ویل اکوپډ.
پلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر لسمه په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر موضوع یو کانفرنس په وینا کې ویلي د خیبر پختونخوا له پولیسو د ترهګرو پر وړاندې د موثره کاروای تما نشي لرل کېده. نوموړي زیاته کړې د صوبې پولیس د ترهګرو په څیر جدیده وسله نه لري او دا چې د صوبې د امنیت ښه کولو په لړ کې وفاقي ادارې هم باید رول ولوبوي. په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شنونکي شمیم شاهد وایي که څه هم د بدخورۍ په معاملې کې ګوته تر ډیره پاکستاني او طالبانو ته نیول کیږي، خو د زیاتوي چې په دې کار کې ځینې کورنۍ او بهرنۍ عناصر هم ملوث دي.
ترهګری چې کومه ده دا یو مکمل پروژه دی. دا اوس خو دا خبره ډیره په داګه وکړه چې دا د بیار نشوي، خو زما د معلوماتو مطابق دا د سټیټ بینک ډاون کیږي. دا څه خلک پیژنه ما غي سرزم ملو شه ما چې هغه وایي چې مونږه تجسوک ٹیلیفون کئی نو اگر آتاو جستا دے اکاؤنٹ نمبر دا دے اوستا پہ اکاؤنٹ کی دمر دمر پیسی دی تا بگی پرون دمر جمع کڑے وی او آغا بلا دے دمر جمع کڑے وی نو ردی مطلب دا دے چی دا دیتا دا معلومات چلے پا منظم طریقہ ور کڑے کی گی آس خدا دا طالبان و پنوم باندی دا بتخوری دا خو زمان دا دا چی پا دی کی زنی ملکی او غیر ملکی قوتون هم ملاو دی.
پروستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنای پر ضد شو احتجاجونو کې خلکو له حکومت غوښتي چې د هدفي بریدونو ترڅنګ د غلاو او بدخورۍ پیښو مخنیوي هم وکړي. د صوبې حکومت وایي د خپلو کمو وسایلو باوجود د وګړو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
اوریدونکو د مومندو په غلنۍ کې د جنوري پر یو لسمه د سیاسي ګوندونو اتحاد لخوا را غوښتل شوی د امن پاسون جلسه وشوه. دغه جلسه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سربیره ټولنیزو فعالانو هم ګډون وکړ. د غونډې ګډونوالو له ریاسته د امن قائمولو غوښتنه وکړه. دغه جلسه د مومندو په لویه لار جوړه شوه چې سیاسي ګوندونو پکې خیمه لګولې وې او پلویانو په لاس کې سپین بیرغونه نیولې وو چې ورباندې مونږ امن غواړو لیکلي وو. د مشال خبریال شانواز ترکزی هم دغه جلسه لورغلی وو. دا رپورت یې را لګلی چې د جلسه د ګډونوالو پر نارو پیلېږي.
په مومند کې د سیاسي ګوندونو لخوا جوړ شوی ولسی پاتون کې غوښتنه شوی سیمه کې د امنیت پزای کړی شي. د جنوري په یو رسمه په غلنۍ کې د باجوړ او محمود پلوی سړک ته سیاسي ګوندونو په شریکه جوړ محمد سیاسي اتحاد خیمه لګولې وي چې ورته د سیاسي ډلو نه علاوه سماجی ډلې هم ورغلې وي. خو غوښتنه د ټولو بیا یو وه چې ریاست په سیمه کې د امنیت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د امبار د سیمه نه ورغلې احمد یار خان مشال ریډیو ته وایي د دوی په تیر وختونو کې یوازې د امن کمیټې د 200 زیات غړي په هدفي وژنو او بمی چاودنو کې وژل شوي او دې زیاتوي هغه وخت تیر وتلی چې د وسلوالو ضد ټوپک راخستې. خو دی وایي دا وار دوی د سپین بیرغ سره د امن غوښتنه کوي.
زمونږ امبار زمونږ مومند جنسي ټولی ته چې کم تاوان ورکړی شوی دی د ریاست د حکومت شل کال لګیا نو هغه دغه مونږ ته نشي پوره کولی. خو لکه اوس هم چې معاف کینو لا غتیری به مونږ ته وو وایو چې نه دربنې راغلی. خو چې اوس هم معاف کی چې اوس هم معاف نه کی او بیا جوړیږي او بیا بدمنی نو مونږ دغه بدمنی ته نه تیار. مونږ د وطن امن غواړو، د وطن خیر غواړو، د وطن سیاحت غواړو.
د سیاسي اتحاد په نمایندګۍ د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د قومي سملې غړي ساجد محمد هم دغه جلسې لورغلی. مشال ریډیو ته وایي دې جلسه کې د هر سیاسي ډلې مشران او کشران موجود دي. نو دا د دې خبرې لوی ثبوت دی چې امن د هر وګړي ضرورت دی او دوی به د امن لپاره دغه اتحاد هم جاری ساتي.
او هغه څه غواړي د خپل بچي لپاره امن غواړي، د خپل ځان لپاره، د خپل علاقې لپاره امن غواړي. صرف او صرف دغه ناره ده او داغې د ټولو نه غټ ثبوت چې کوم دی دا دی چې وګوره په دې بارانه کې نن د مومند قبایل راوتي دي او په سړک باندې ناسي دي. د خپل بچو لپاره روحانه مستقبل غواړي، تعلیم غواړي.
د عوامي نېشنل ګوند د صوبای سملې غړي نثار مومند وویل پخوانی فاټا او خیبر پختونخوا د ډیرو کلونو راهسي د ترهګری د وجه ځپل شوی، ځکه هم خلک د امن لپاره یو موټی دي او د بدمنۍ عزت را ولاړ شوی.
چې هغه کوم خلکو زمونږ امن بګړاو کړی دی، زمونږ امن خراب کړی دی، هغوی دې نن احساس وکړي چې د پاکستان د پختونخوا هر وګړی نن امن ته راوتی دی، بل هیڅ نه غواړي، په دې خاورې امن غواړي.
د مهمندو یو سماجی کارکونکی او ځوان تفسیر مومن مشال رډیو ته وویل د دوی سیمه کې د ترهګرۍ د وجې مقامي آبادی زیاتره پیښور، چارسدی او نورو سیمو ته کډواله شوې، کاروبارونه ختم شوي، تعلیمونه خراب دي، نو ځکه هم دوی دغه ستونزو د هوارولو لپاره د امن غږ وچت کړی دی.
د وزیرستان نرواله د سوات ته پورې ټارګټ کلینګ، بم دماکي، بتخوري، قتل و غارت، دا ډیر زیات سیوا شوی دی. مجبور شو چې موږ راوځو او به د ریاست نه، به د حکومت نه مطالبه وکړو امن دی وغواړو. او که تاسو وګورئ په دې دوو میاشتو کې په دې بدامنۍ کې زمونږ چې کوم پولیس دي هغه په نخښه کیږي، دا زمونږ د ډیره د یو تشویش او ډیره د یو خفګان خبره ده.
د امنیت لپاره د امن پاتونو لړۍ د ملاکنډ ډیویژن شروع شو چې د جنوبي ضلعو په شمول د زمشوي ضلعو په بیلابیلو سیمو کې هم کیږي. د جنوري په 15مه باجوړ کې هم د امن پاتون په نوم جلسه شو او په جنوبي وزیرستان کې هم د امن پاتون په نوم خلک پاسېدل او په حکومت غږ کوي، دوی ته باید امن ورکړی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د وړو په بحران د کابو موندلو لپاره د جنوري په 10مه د صوبې 15 ضلعو ته د غنمو کوټه زیاته کړې ده. د کوټې زیاتولو سره به د آبادۍ په بنیاد پیښور ته تر ټولو ډیر یعنی 260 میټریک ټنه او تورغړ ته تر ټولو کم یعنی 10 میټریک ټنه غنم روزانه ورکول شي. په مردان کې د سرکاري وړو په انتظار ولاړو سو زنانو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د سرکاري وړو دوکانونه زیات کړي. نور تفصیل له عظمت علی شاه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د اوړو په بحران د کابو موندلو لپاره د جنوري په 10مه د سرکاري اوړو کوټا سیوا کړي. د صوبایي حکومت په وینا چې د جنوري د 11مه نبا د صوبې د اوړو میلیونو ته د 15000 میټریک ټنو غنم پزې 6500 میټریک ټنه غنم ورکوي. زیشان خان په مردان کې د سرکاري اوړو دکان چلوي. نوموړی وایي چې روزانه د نیمو نزیات خلک د اوړو د کمی د وجې واپس زی.
زما 55.63 شوې، 63 نه زما 83 ته لاړې. داسې به د هغې دکاندارو مشوي خو به نه خبرې اذان خبرې نه او مل والا تا ته دا نه وي چې ستا تروړې 83 شوي، ته به ته پوس کې چې زما تروړې 83 شوي دي، زما وړه سی وای شوي دي، پر اړ سړې د دې خبرې نه خو بس ما ته حکومت کوټه را کړې ده 55 تروړې دي یا 45 دي یا 50 دي، دا لیست کې دي. داسې باقی د نمونه دي جی کو کم حساب سره چې دا عوام دي او حساب کتاب دي نو کم هم ده، خو لکه زه دا وایم جی چې زه یو سړی لنن تروړه ورکم سبب یا را رواني کنه جی. نو ار سړی وی جمع کړی دریو سلور تروړی پرتی نو پدی کنټرول نه راځي جی، بیا کنټرول به دا راځي چې زه خپل لومبي گزارو کم چې ما کړی دی یو تروړی سٹاک ټیک دی نو زه به تاسو راشم.
د خیبر پختونخوا د خوراک د محکمې په وینا چې د صوبې 15 ضلعو ته به د آبادې په سر د غنمو کوټه ورکوي چې تر مخه پیښور ته 260 میټریک ټنه، مردان ته 416، سوات ته 415 او تورغر ته به 1.5 میټریک ټنه غنم روزانه ورکوي. مردان چاټو چوک کې په باران کې د سرکاري اوړو په انتظار ولاړې زنانو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د سرکاري اوړو په دوکانونو کې اضافه وکړي.
لغته بجې راغلی او دا دیو بجې شول او لا سم لا شي لا ندي نو بس دا غو کې چې په اسانه باندې چاته لګ رزق ملاو شي نو بس ښه کار دی نو موږ به غریب خلک پر دې کار نه کوو پر دې غم کوو راش دلته ناشو په سکول کې نوکری یو دار پر دې خدمتونه کوو او هغه هم داري ورځم به دې شول
کله به چې دکان نو ته ډیر شي
کور په دکان په دکان شي نو زه لګه
پاسانه دکان نو ته ډیر کې پاسانه موږ غي سال به شي راغلی موږ به دلته څوک یې ډوډۍ ورو شو خو موږ به ما دې ورځ چې اسکم زه چې اسکم را موږ نار نو راغلی دا څنګه حکومت ته څنګه راغلی
د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر عطیف خان د جنوري په لسمه مشال ریډیو ته ویلی وو چې د پنجاب حکومت هم خپل د غنم کوټا سیوا کړي چې لوجي به اوس په خیبر پختونخوا کې هم د اوړو په نرخونو کې کمی راشي
یو زمونږ چې کم کوټا ډیلی ریلیز شي کومه وا نو هغه موږ 30% سیوا کړل د نن نه نو ان شاء الله تعالی د سره به کافی د پوره د مسله حل شي بل پنجاب هم کوټا سیوا کړل هغه هم ډیلی ریلیز د 23000 نه 26000 ته ورسو نو هغه سره به پنجاب نه چې کومل راځي هغه کې بم ریټ کې کمی راشي دلته بم ریټ کې کمی راشي باقی د ډیلر شپ مسلې دي نو هغه کې پرون ډیپټی کمشنر سره انسټرکشنز ایشو شوې دي چې هغه باندې سختي وکړي شي
د خیبر پختونخوا د زراعت ادارې د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال 14 لکه میټریک ټنه غنم پیدا کیږي او په صوبه کې د غنم مطلب ل 500 لکو میټریک ټنه سیوا دي چې پکې ل 10 لکو میټریک ټنه نه سیوا غنم ل نور صوبو او ملکونو راغواړي عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي لند خبرونه د ملیحه میرزاده ناور د پنجاب اسمبلی سپیکر وای چې پرویز الهی له اسمبلی نه د باور یو سل شپږ اتیا رایو په ترلاسه کولو سره کامیاب شوی دی د اسمبلی سپیکر سبتین خان د شپې 12 بجې د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره په پرویز الهی د اعتماد رایو ترلاسه کولو غونډې وروسته دغه اعلان وکړ تر اعلان وروسته د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په لاهور کې رسنو ته وویل چې دا کاروایی د قواعدو او آئین خلاف ده او دوی به په عدالت کې چیلنجوي د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې غړي وایي چې نامعلومه کسان د صوبې له سوداګرو څخه په ټلیفون د کلنګ مطالبه کوي د سوداګرۍ خونې مشر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د 2021 په اگست کې د پاکستان د آمدن د چارو وفاقي ادارې نه د 1200 شاوخوا پاکستانیانو د اساسو په اړه معلومات غلا شوي چې وروسته دا مسله نوره زیاته شوې بلخوا د خیبر پختونخوا د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې په صوبه کې د کلنګ اخیستنې پیښو د کمیدو خبره وکړه ویل چې پولیسو د باج اخستونکو خلاف کاروایا نکړې دي وزیر اعظم شهباز شریف نن د متحده عرب اماراتو په دوه ورځنی دوره ورزي د پاکستان بارنو چارو وزارت له معلوماتو سره سم وزیر اعظم د متحده عرب اماراتو ولسمشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان په بلنه ورزي د بارنو چارو وزارت وای د وزیر اعظم سره یو لوړ پوړی پلاوی هم سفر کوي ټاکل شوی چې د رسمي سفر پر مهال وزیر اعظم د متحده عرب اماراتو ولسمشر سره وویني او د تجارت او اقتصاد سرمایه‌کاری تعلقاتو ته ودی ورکولو په ګډون په اماراتو کې د پاکستان او کارګرانو ته د زیاتو موکو پیدا کولو باندې ورسره وغږیږي وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په هیواد کې د غنمو کافی ذخیره شته او چاته به د غیر قانوني ګټې لپاره د غنمو مصنوعي کمی د پیدا کولو اجازه نه ورکول کیږي د پاکستان سرکاري ریډیو وای نوموړي دا سرګندونه په هیواد کې د غنمو اوړو د مصنوعي کمښت په اړه د یوې اعلی پایغونډې د مشري پر مهال کړې دي د طالبان حکومت د کورنو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وای په کابل کې د بارنو چارو وزارت ودانۍ ته مخامخ شوی پرونی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي د حمله مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلې او د یوکرین پوځ ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روس د واګنر ډلې هغه اداوې ناسمې دي چې ګواکې روسي ځواکونو د سولیدار ختیځ خارګوټي نیولې والته جګړه روانه ده لړ خبرونه مو زموږ د همکارې ملیحه میرزاده ناوریدو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په کابل کې پرونی چاودنې لک تر لګه 15 تنه وجلی او یو شمېر نور یې ټپیان کړی دي رویټرز خبری ایجنسی بیا د یوې سرچینې په وینا د وجل شو کسانو شمېر شل تنه ښودلې دي د کابل ایمرجنسی روغتون ویلي دوی ته د پیښې له ځایه له سلوېښتو زیات ټپیان ورولل شوي دي د ایمرجنسی په خبر پاڼه کې د وجل شو کسانو شمېر نه دی خوندل شوی خو ویل شوی چې تلفات ډیرې دو په حال کې دي دغه حملې ذمہواری داعش وسله والې ډلې منلې ده نور تفصیل له اسد الله لودین ناور
کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې زده او نقیز ارقام خبريږي د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تیر ماخستن ازادي راډیو ته ویل چې پیخه کې 15 تنه وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. ښاغلي ټکور بلې دی چې د برید د سرنګوالي په اړه څه ووایي، برید یې بې هدفه او بزدلانه عمل وباله.
د بهرنیو چارو وزارت په سړک سین کومه چاودنه شوې وه، له امله یې د موږ 15 تنه ملکي هیوادوال شهیدان او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
د برید د سرنګوالي په اړه مو کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران هم وپوښت، خو له څه ویلو یې ډاډه وکړه او یوازې هماغه ارقام تایید کړل چې کورنیو چارو وزارت ورکړي دي. روټرز خبری آژانس بیا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یو چارواکي استاد فریدون په حواله ویلي برید کې شل تنه وژل شوي دي. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چاودنه داسې مهال وشوه چې بهرنیو چارو وزارت کې له چینایي ډیپلوماتانو سره د طالب چارواکو غونډه روانه وه. که څه هم د وزارت مرستیال ویان احمد زیات تکل ازادي راډیو سره خبرو کې دا رات کړه چې ګواکې هلته د کومه غونډه روانه وه. برید د کابل تر ټولو خوندي سیمه کې شوی چې نږدې ورته د اقتصاد او پوهنې وزارتونه او د روټرز په وینا د چین او ترکیې سفارتونه هم پراته دي. سی بی سی نیوز ته سرچینو ویلي یو ځانمرګي بریدګر غوښتل بهرنیو چارو وزارت ته ننوځي، خو مخه یې ونیول شوه او د وزارت مخې ته یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچوول. دو عیني شاهدانو امریکا غاک ته ویلي چې له چاودنې وروسته سیمه کې ډزې هم اوریدل شوي، خو دا لا معلومه نه ده چې ډزې طالب ځواکونو کړي او که بل چا. په تیره یوه میاشت کې دا دریم برید دی چې په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې د جنورۍ په لومړۍ نیټه د کابل پوځي هوایي ډګر په قراول کې چاودنې لږ تر لږه لس تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. رویټرز خبری آژانس هغه مهال برید کې د شلو تنو د وژل کېدو خبر ورکړ، هغه ادعا چې داعش وسلوالو هم کړې وه. میاشت وړاندې د ډسمبر په 12مه کابل ښار کې هغه مېلمستون باندې هم برید وشو چې چینایي اتباع پکې اوسېدل. د هغه برید چې د ایمرجنسي روغتون په وینا درې تنه پکې ووژل شول او 13 نور ټپیان شول، مسؤلیت داعش وسلوالو ومانه. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي، د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په کابل کې بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم وخت نا وخت کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغې ډلې په ضد د عملیاتو خبر ورکوي. یوه اونۍ وړاندې د جنورۍ په 4مه نیټه د طالبانو حکومت وویل چې کابل کې د داعش دوه او د نیمروز مرکز زرنج کې د هغوی یو پټنځای له منځه وړی چې 8 تنه یې پکې وژلي او نورې نیولی دي. طالبانو دغه نیول شوي او وژل شوي داعش وسلوال خطرناکه شبکه یاده کړې وه او په باور یې د هوایي ډګر، چینایي اتباعو مېلمستون او پاکستان سفارت بریدونو کې یې لاس درلود.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشئ اوریدلی. که زموږ خپرونې اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پوري موږ په دغه سپو تاسو مندل شي 2013 1550 او 15015 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخم تر شپږ بجو پوري زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 او 1880 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د اسلامي همکاري او سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. دغه سازمان په خپل بیړنۍ غونډه کې چې پرون یې د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړه کړې وه، له طالبانو وغوښتل چې زر تر زره دي دا بندیزونه لرې کړي. نور تفصیل له اسدالله لودین نور.
د اسلامي همکاري او سازمان چې شپږ 50 غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ماښام یې له بیړنۍ غونډې وروسته خپره کړه، راغلي تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیه په دوام راغلي د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. د اسلامي همکاریو سازمان تیر ځل د 2020 کال په ډسمبر کې د اسلام آباد په کوربتوب د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړه کړې وه. دا ځل دغه سازمان په زغرده له طالب چارواکو غوښتي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص او پرېږدي چې افغان مېرمنې په هره برخه او څانګه کې چې غواړي تحصیل وکړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 12 میاشتې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د دغه کار یو اساسي عامل د ښځو پر تعلیم، کار او بشري حقونو د بندیزونو لګول ښودل کیږي. طالبان بیا وایي د اسلامي شریعت او افغاني دود په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکوي، خو یو شمیر ښځینه فعالان د طالبانو دا دریز عمومي بولي او وایي دوی د خپل سخت تعبیر له مخې پر ښځو او نجونو دا محدودیتونه لګولي دي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو ترڅنګ سې اوریدونکو، د تیرا میدان او تیرا راجګال تا ورستان شوی کډوال وای چې هلته د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه کډوال تیر کال 2022 کې خپل سیمو ته واپس شو. دوی د جنوري په 11 مشال ریډیو ته ویل چې هر سې ویجاړ پراته دي، حکومت ورته د بیا بحالۍ کارونه وکړي. لباړې او تیرانه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې تیرو دریو کالو کی پورا هڅه کړې چې په باڑا او تیرا کې د متاثرونو د بحالۍ لپاره کار وکړي، خو هلته د حکومتي اندازې نه زیات توانونه شوي او په بیا بحالۍ به وخت لګي. نور تفصیل له فرهاد شینواری نه.
تیر کال 2022 مارچ کې د تیرا میدان او تیرا راجګال د مختلفو هغو کلیو کډوالو ستنېدو لړۍ پیل شوه چې کوم د 2018 عمومي رجستریشن او ستنېدو عمل نه پاتې شوي وو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په لومړۍ مرحله کې تیر کال ځنې کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل، خو ځنې به په دې روان کال 2023 مارچ میاشت کې ستنولی شي. دغه کډوال وایي چې په تیرا میدان او تیرا راجګال کې کورونه ویجاړ شوي او په کار ده د ستنېدو په وخت او هلته رسېدو نه پسې پوره مرسته وشي او د بیا بحالۍ عمل دې پکې روان شي. تیرا میدان ته ستون شوی یو کډوال زیورشاه پریدی وایي چې خواوشا 9 میاشتې وړاندې خپل کلي ته راستون شوی، خو هلته د ژوند بنیادي اسانتیاو نه محروم دی.
قوم ډېر غریب قوم دی، زمونږ د یخنۍ څه پیکج میلوم نه شو، مونږ ته څه راشن میلوم نه شو. 9 میاشتې وشوې، مونږ سره حکومت هېڅ څه پوه شي هیله په نه کړو. حکومت ته په دا کور دی چې په دا علاقه باندې نظر وچایي، دلته روشي، دلته څه پوه شي دغه علاقې حالات او پښتنه وکړي، دلته د خلکو کسي دا رات وکسی دا پارٹی دے موکسی دا ویلے دے موکسی دا لیارے دے موکسی دا سارکی دے موکسی دے موکسی بلونا نشتا ہے مو اسپتالونا نشتا ہے مو مو شمال لندے گرزائی مرغی ولی وزی پی آئی پا غرونو کے گرزی گی پا دا جدید داور کے دے مو مو شمال دے تعلیم نا محروم آدی.
د تیرا سوخ سیمې یو تن خلیل پردی وایي چې هلته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې لا نه ده پیل شوې او په دې یخنۍ کې خلک د سختو کړاوونو نه تیریږي.
د مونږ کورونه شول وسرا چې کنده دلته مونږ صحت مرکزونه وو هغه مکمل چې کم دی کنډراتی او تر اوسه پورې کنډرات پاتې دي. وسرا دلته کې تعلیم چې کم دی سکولونه وو هغه هم ویران شوي، تر اوسه پورې هغه جوړ نه شول. سروې چې کم دی دلته د کورونو چې کنده اوس هم د استراوی شکار دو نیمه نزیوتا چکم دغه پوتیرو یخ الهوکادو بیا مو شمون چکم د مختلفو د بیمرو احکار شی واغه بیا چکم د یغه الهکو کو سرکونه هم نشته دی. نو مختلف پرایویټ کلینیکول یا به خاور تر سوینو.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د خیبر نا صوبایي سملی غړی او د دغه ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی وایي چې خواوشا درې کاله کې یې پوره هڅه کړې چې د باړې او تیرا د متاثره شوو کسانو ستونزې هوارې کړي، خو هلته د حکومتي اندازې نه زیات زیانونه شوي او په پوره بحالۍ به وخت لګي.
نو کومه اندازه چې حکومت تی ادارو لګول یو هغه په مقابله کې د کورونو نقصان یا چې کم ډیمیج شوی وو متاثر شوی وو هغه یو په ډبل ډیر زیات وو. نو کمې پیسې چې مختص شوی وي تاسو ته پته را سرکاري حکومتي سطح باندې هر پروجیکټ یا هر یو سکیم ته پیسې الوکیټ کیږي، هغه پیسې ټول استعمال شوي. دو کال زمونږ ټینیور درې وچلیدو، په دې کې دومره پیچیده مسالې حل شوې لکه د ورانو سکولونو د سروې، لکه چې اندازه وا چې 40,000 کورونه به متاثر شوي هغه تقریبا د 40,000 ته نږدې دي.
د خیبر ضلع د بیا بحالې څانګې تر مخه د تیرا میدان او تیرا راجګال د مختلفو کلیو د پاتې شو کډوالو شمیره څه باندې 20,000 کورنۍ ده چې تیر کال پکې خواوشا 15,000 کورنۍ ستنې شوي او د باقی پاتې کډوالو ستنولو تیاریانې روانې دي. په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي او حکومتي او پوځي چارواکي ادعا کوي چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي او په مرحله وار توګه ورته کډوال ورستنوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو د سواد پولیس ادا کوي چې د موبایل ټلیفون تختون کو یو ډلې سو کسانې نیولې دي. پولیس وایي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې سو کسانو د موبایل تختولو په پیښه کې ډزې کړې وي چې پکې یو زنانه وژل شوې وه. پولیس زیاتوي چې د موبایل ټلیفونو تختونې پیښو په تړاو یې له منګور څخه د غلا شو موبایل اخیستونکي دکاندار او هغه انجینیر هم نیولې چې د ټلیفون IMU بدلولو کې به مرسته کوله. پولیس وایي چې زیاتره غلا شوي موبایل ټلیفونونه په جرمونو کې استعمالیږي چې ناخبره ولسی اخلي او وروسته ورته قانوني مسلې جوړیږي. په دغه اړه نور تفصیل د مشال لیډو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي چې سوات کې د موبایل تختون کې هغه ګروپ تنانی نیولې چې په منظمه طریقې د خلکو نه موبایل تختوي. دوی ویل چې تیر کال د ستمبر په میاشت کې مین بازار منګوره کې یو تن موبایل تختولو او وروسته یې ډزې هم کړې وې چې پکې یو لاروی ښځه مړه شوې وه. دوی ویل چې د غلا په موبایل کې بعض دکانداران تکنیکی بدلون وکړي او د منګوري په بازار کې خرڅوي.
فلحال خود دغه انجینیر پورې چې دا IMU ډوپلیکیټ جوړول او په دې ټیکنیکل کار کول او دا دکاندار چې کوم دي تاسو ته پته داسې ډېر شاپ کیپرز دي او په بازار سے چاته پته نوي داسې ډېر شاپ کیپرز دي چې هغه د په ارزانو پیسو باندې هغه موبایل اخلي لاهور نه کراچۍ نه بل ځای ته راړي او بغیر د ډبې بغیر د وارنټۍ بغیر د سرجستریشن هغه هغه چې کوم دی هغه پی ټی اے اپروو نه وي او هغه به دوی په خپل دغه باندې سیل پرچیز کوي. نو دا هم جرم دی. نو 419 420 468 چې کوم موږ د پاکستان پینل کول سیکشن اف لا دی 420 هغه موږ ټول اپلای کړی دي خو مکمل نیټورک ته رسیدل او د ایف ای اے هیلپ اخستل هغه باندې موږ کار کوو.
د منګوري موبایل خرڅونکو او پوهان په زلوهاب وایي چې IMU په اثر کې د موبایل پیژنګلو ده او زیاتره دکانداران د ټیکس نه بچ کېدو لپاره د موبایل IMU بدلوي. د IMU نه حکومتي ادارې د استعمال کوونکو معلومات ترلاسه کولای شي.
د IMU د بدلېدو خو دا نغره چې دا خو نن سبا لکه په لوکل مارکیټ کې سي عام کاریګری کولای شي ډیوایس ملاويږي او پاغي باندې کوي او بلکې په یو IMU باندې خو اکثر په سونو موبایل هر یو ماډل خو نه کیږي خو لکه زیاتره ماډل کیږي او پرس کې په یو موبایل باندې 15-16,000 روپۍ ټیکس نه په بازار کې 1000 روپۍ 1500 روپۍ ورکی او هغه کولاویږي او د دې هو لکه بیا مسلې یي کسٹمر ته هم مسلې ځکه چې په دې کې دا فاینانشل اپلیکیشن جی دا په ګیم سیف نه او بل دا چې سیسه کرایم وشي بیا چې هغه IMU په سونو سټینو کې ځاګه ټول خلک بګ بیا پریشان کیږي.
د سوات منګور سټی پولیس پی اس پی بچا حضرت چې د موبایل په ذریعه د ملزمانو او جرم پیشه خلکو تفتیش کوي وایي چې زیاتره IMU بدل شوی موبایل عام خلک واخلي او په هغه چورم نه شوی نو هغه ستون کې ته مشکلات جوړ شي.
موږ چې کله داغي ډیټا کلیکټ کوو سی ډی آر کلیکټ کوو نو په هغه IMU موږ ته به هغه موبایل ریشي. موږ چې اکثر ونی سو هغه چې د هما د پلاني موبایل نه غستل او هغه را لرا کړی دی او دا خو ما رو اغستې جی او دا خدای دی کله چې موږ موبایل وره تر شو نو دا غي سره داسې سافټویر وسري چې اغي د اغه ایم چې کم کا سنیچنګ شوی اغه موبایل چې دا غي ایم چینج کړي دویم نقصان دا و شو چې موږ ته په انویسټیګیشن کې مشکلات رااله ځکه چې اغه کم مو چا پټ کړي دی اغه سړي ته ډېر شهده موږ ته ګران شي زه او د یو بې ګنا سړي سره موږ موبایل موږ ته لاس ترشي نو دا اوس چې موږ تاسو ته کوم خبره وکړه چې څوک موبایل اخلي نو اغه د موبایل باقاعده تصدیق کوي ګوګل شتره پاغي باندې خبا قاعده ویریفیکیشن کیږي پراپر ګوري به دي دا IMU چینج خونه دي نو دغه کې دا خبره ده چې دې کې مشکلات دادي چې بیا کتا پرس کا په بازار کې موبایل اغستی د 10,000 روپو موبایل په 15,000 اغستی نو ته یقین وکړه چې دا 15,000 موبایل چې دره نقص نه خالی نه دي.
د سوات پولیس او موبایل خرڅون کې وایي چې ایمی بدل شوی یا مشکوک موبایل اغستل او خرڅول او بیا خپل موبایل کې ناپیژندل تنظیم اخودل موبایل لرونکو ته مشکلات جوړول شي، ځکه چې سایبر کرایم په نوم قانون کې د موبایل په ذریعہ جرم کولو یا د غلا موبایل استعمالول جرم دی او دغه کې پولیس باقاعده کاروای کوي. دې لپاره پولیسو خصوصي ټیم پال سنټر هم پاره سلسله کې جوړ کړی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا د انساني حقوقو ډایریکټریټ په لومړي ځل د خیبر ضلع د انتظامی سرا په شریکه یو غونډه کړې په بیلابیلو ادارو او ولسی ځایونو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزې او جاج اخستې دي. ډایریکټریټ د انساني حقوقو ضلع کمیټې ته د خپل کار ګړندي کولو ویل دي. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې دوی هر میاشت په سرکاري ادارو او ولسی ځایونو کې د بشري حقوقو حال اخلي او متعلقه قوانين به عملي کوي. بلخ پسیمه کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې باید حکومت د بشري حقوقو په اړه په ولس کې د بیداری لپاره کمپاینونه وچلوي. نور معلومات له فرهاد شنواری نه.
د باډی تحصیل مرستیال کمشنر شهاب الدین خان د جنوري په لسمه مشال ریډیو ته ویل چې د انساني حقوقو کمیټې لاندې هر میاشت د مختلفو سرکاري ادارو او ولسی ځایونو حال اخلي.
په بازار کې د چایل لیبر په مت کې ماشومان ګوري چې چاته دا غي د سیدر ډرګ سنټر یې کمی دي، اې د مون کسان ورکړي پرې کې ویزټس کوي، نو دا ریلیټډ خو مونږ اکټیویټیز کو دیس از اے پرسنل ان فیکٹ دو پیری را دلی سب جیل باڑی وزٹ تے چے دیکھی سچویشن سنگ دے دسی ائی جی جیل خانہ جاتا 13 روز کرا غلی نا غسر اے ڈی سی فائنانس چے حسیب سے اوی وزٹ کرے دے جیل نو ائی کے چکن کنسٹرکشن روان دے غی جائزہ واغ اس طرح ملاقاتیاں سر ملاو شل دسی قیدیاں جیو اوی سر ملاو شل ہادا خالی تے واغ اس
پو خیبر ضلع کی د انسانی حقوقو یو فعال منظور کا در پر دی وای چھل تا وس ہم پسکولونو او مسترخانو ماشومان سره خ چلند نه کیږي.
چکم ماشومان کار کوي پورټلو کې په مسترخانو کې یا په نورو ځایونو کې، نو دا غوسرم د خپل استادانو ډیر سخت رویه ده وهل ټکول، بلکې جسمانی دغه مسره کوي زیاتیات هم مسره کوي. دا د حکومت د ریاست ذمہواری ده چې په هر اداره کې دا آگاهی خوره کی د چاټونو په ذریعہ، د بینرو په ذریعہ، د اخبارونو په ذریعہ، د ریډیو په ذریعہ چې خلکو له دا آگاهی ورکی چې په کوم ځای کې زیاتیات کیږي، کاغذ سکول دی، کا هسپتال دی، کا مستریخانه ده، کا د ماشومانو د کار ځای دی، چې په هغه ځای کې متعلقه ادارې سره رابطه کیږي چې هغه ازاله کیږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د صوبایي حکومت د انساني حقوقو قوانینو مطابق په جیلونو، تاڼو، ولسی ځایونو، تعلیمي ادارو، د صحت مرکزونو، دفترونو، مستریخانو او هوټلو کې د زور زیاتی مخنیوي کوي او په دې کار کې ککړو سرکاري کارکونکو، استادانو، مستریخانو او هوټلو مالکانو ته به د قانون لاندې سزاګانې ورکوي. وی د خیبر پختونخوا د انساني حقوقو ډایریکټریټ په 2012 کې جوړ شو او په 2014 کې د لپاره د صوبایي اسمبلی نه یو قانوني مسوده منزوره شوې چې مقصد یې ولسی وګړي با اختیار کول، دا غوي ژغورل او د دوی انساني حقوقونه خوندي کول دي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په صوبه کې د ماشومانو د حقوقو خوندي ساتلو د قوانینو په اړه د پوهاوی او کمپاین پیل کړي. په دغه مهم کې به د هغه قوانینو په اړه په ولس کې پوهه زیاتول شي چې مقصد یې د ماشومانو پر ضد تاوتریخوالی او تشدد پیښو کمول دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي په ځینو ځایونو کې داسې ماشوم کم عمره ماشومان هم دي چې هلته کارونه کوي او ورسره ناسم چلند کیږي او یا ورته د مزدورۍ کمې پیسې ورکول کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ماشومانو د حقوقو او د خیر ښېګړې د ترمیمي قانون چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر امینډډ ایکټ 2022 په اړه د پوهاوی او کمپاین پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقوقو د خوندي ساتلو کمیشن پر خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې دغه کمپاین یې په صوبه کې د جنوري په 14 نیټه پیل کړی او مقصد یې په ولس کې د ماشومانو د حقوقو خوندي ساتل او په دې لړ کې پر قوانینو خلکو ته پوهاوی ورکول دي. صوبایي حکومت د ماشومانو د حقوقو خوندي ساتلو
بندونو لپاره یو خصوصي کمیټه هم جوړ کړی ده. د دغه کمیټې یو غړی عائشہ بانو د جنوري پر 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل، دوی بعد دغه قانون په اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره د ټولنیزو رسنیو نه علاوه په سړکونو هم بینرې لګوي. دا ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو دا قانون لومړی په 2010 کال کې جوړ شوی و، خو وروسته پکې ځینې بدلونونه وکړل شول چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د 2020 کال په جون میاشت کې منظور کړ. په دغو کې یو مهمه خبره د ماشومانو خلاف په جرمونو کې د ککړو کسانو سزاګانې سختول هم دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو فعال عمران ټکر د جنوري په 15مه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي، پاکستان کے پر معشومان و جنسی تشدد خلاف کارکن کے غیر حکومتی ادارے ساحل 2020 کال پر سپتمبر کے پخپل یو رپورٹ کې ویلی وو چې د 2020 کال په لومړی او شپږم میاشتو کې په سلورو باندې سبو ګلګت بلتستان او اسلام آباد کې پر ماشومان د تیری 2211 پیښې ثبت شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي هلته د زیاترو ماشومان سره زور زیاتې او یا د وهلو پیښې د کار په ځایونو کې راځي، چې پکې په مستری خانو او یا په دکانونو کې کارکونکي ماشومان هم شامل دي. په پیښور کې د وی مستری خانې مالک محمد یاسر د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته ول، یوازې د پیښور په مستری خانو کې ګڼ ماشومان مزدوري کوي.
یره ما سره خو حاضر چې دی 14 15 سال نو چې ماشومان دي، یره چاپ پوجي نه وي، یره رویا د واره کې څنګه نه شم کوم ځما کوم چې نه غنا هغه ته دا حکومت چې دا ماشومان سره خبر ته وشي او هر قسمه غلط کار نه دي دا دې ملي شي او د دې حفاظت وشي. دا ما
په خیبر پختونخوا کې د 2020 کال د بینظیر انکم سپورت په نوم د مالی مرستو پروګرام د یوې نظر پختنې تر مخه اووه څلوېښت لکه ماشومان په هغه صوبه کې سکولونو ته نه ځي. بلخوا د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو د صوبایي کمیشن یو پخوانی غړي وقار احمد د جنوري په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، په صوبه کې د ماشومانو سره د زور زیاتی او د تشدد زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي. نوموړی زیاتوي،
گورنمنٹ لیول یا چائلڈ کمیشن کا نہ لے کے سیول سوسائٹی پکار کمیونٹی پکار میڈیا ڈرول پکار پولیس.
بلخوا صوبائی حکومت وای دوی په پیښور چارسدا مردان بنو سوابی چترال او زیرو نورو ضلعو کې د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو ضلعي کمیټیانې هم جوړې کړې دي او په زیرو نورو کې د جوړولو پلان لري.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خوست صبریو او یاکوبو لسوالی اړوند خلبیسات بازار کې له 15 کلونو راهیسې د 25 ملیون افغانیو په لګښت یو روغتون ته ودانۍ جوړه شوې، خو یاد روغتون تر اوسه نه دی فعال شوی. د سیمو اوسیدونکي د فعالولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي وایي د خلبیسات روغتون د فعالولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نه.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ دیرش بستریز روغتون چې ودانی یې پنځه کاله مخکې جوړه شوې فعال شي. دوی وایي له ښار څخه په لرې واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالت او د لارې د ډیر واټن له کبله نه شي کولی په ځانګړي ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د صبری او یعقوبی ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبری مشال راډیو ته وویل
د جمهوریت په وخت کې مونږ ته یو دیرش بستریز شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشیر ولسوالۍ زز میدان باغ ولسوالۍ موجودیت لري، د دې نه استفاده کولای شي. خو متاسفانه چې د پنځه کاله کېږي چې موږ دا شپخانه غیر فعاله ده، نو د ټولو قومونو په نمایندګۍ له موږ خاصه غوښتنه ده چې همدا کلینیک هم فعال شي. موږ پوره دلته لري پرتې سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای. موږ غواړو چې موږ دغه شپخانه فعال شي.
د صبر یو بل اوسیدونکو ګل رسول اموایی په خلبسات کې د څلور ولسوالیو لپاره د جوړ شوي روغتون ودانۍ د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده، خو چای فعالولو ته پاملرنه نه ده کړې.
دلته د صبری په ولسوالۍ کې یو دیرش بستریز روغتون جوړ شوی دی د څلور ولسوالیو لپاره. ډېر وخت کېږي چې جوړ شوی دی خو کوم چای غم نه ده خوړلی. ان اوس د تحریب په حال کې دی. موږ د لوړپورو چارواکو څخه هیله کوو چې د دې غم راته وخوري، ځکه چې موږ نشو کولی چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال کړو.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د مونږ ولسوالۍ د په شمول د درو ولسوالۍ نوره ډېر مشکل لرو د مریضانو لپاره یا خوست ته رسیدګۍ لپاره چې مونږ یې ته ورسېږو. که دغه کلینیک مونږ ته فعال شي مونږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبسات روغتون د فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډېر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي وویل
د خلبسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډېر تیز کور په کړی دی. مکتوبي هم ورغلی دی چې دغه بنیره د سی سی کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته بوټل پرسونل نیوی کېږي. هر څه موږ په نظر کې نیولې دي او دا به غیر فعال نه ده. بنشلس په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوړیو او قلموال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوي خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یادو روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي، خو معلومه شي چې یاد کلینیکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.
دا مشال ریډیو ده.